السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د زمو حق دی او خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرناو په ګلفروشۍ کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې ووژل شول او شاوخوا شر نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. د جنوبي وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستاني روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ لارې او سوداګري تړل شوې ده. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خبره شوې دي. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي له عیني شاهدانو، کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3428 اعلان کړی وو. د مقدم په خبره به له شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړي او شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې له مخې شوې ده. مقدم زیاتوي چې د ایران حکومت دغه وژنه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو په مټ کړې ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې په پیل د پیل راهیسې د ایراني ریالو د لوېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپل دوهمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15 د دوو پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. ولمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15 د 3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. تمه ده د فوتسال ملي لوبډله له دې بریا وروسته نن شپه د دوو لوبو لپاره چې د تایلند په وړاندې دی دغه هیواد ته سفر وکړي. دا لوبې د 2018 کال په آسیا جام سیالیو کې د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په هسپانیا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان ښځو د خونې د پرانستل کېدو په مناسبت یوه غونډه کې یو شمېر ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې دوی کولی شي له دې لارې هم د افغان ښځو د وضعیت په اړه البته په افغانستان کې دننه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. یو شمېر ګډونوالو وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو ته په پام هغسې چې لازم ده نړیوالو غبرګون نه دی ښودلی او پر طالبانو یې لازم فشارونه نه دي راوستي. دا چې له هیواده بهر د افغان خزو دا ډول غونډي او خوځښتونه تر څه حد اغیزمن دي او که عملا نشي کولی په افغانستان کې دننه د خزو او نجونو د فشارونو په لکمولو سره مرسته وکړي، تر څه حده کولی شي نړیوال وهڅوي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرونه به واخلو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین، وګ مسایل او دغه راز ښځینه فعال او خبریاله ارزو سادات رابللی دي. میرمن سادات به د خپرونې په وروستیو برخو کې راسره یو ځای شي، خو خدیجه امین او وګ مسایل زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو، خبرونه اخراغ لاست.
مننه، وخت مو په خیر.
بله ډیر مننه. لومړی به خدیجه امین، تاسو ته وار درکو په هغه غونډه کې چې د هسپانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تیرې پنجشنبه په ورځ جوړه شوې وه، تاسو هم یو ګډونواله وئ. د امید ازادي د ټولنې لخوا مو په دې غونډه کې ګډون وکړه او دغه راز مو ځینې څرګندونې هم وکړلې. که لومړی راته ووایې چې د دې غونډې هدف څو او تاسو دغه خونه چې د اسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو د خونې په نوم جوړه شوې دا څومره مؤثره بولئ؟
مننه، تاسو وخت په خیر. د دې غونډه هدف دا و چې هماغه یو خونه چې د افغان ښځو په نوم هلته نومول شوی و د هغې افتتاح و. خو دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده چې یو رسمي خونه هلته د افغان ښځې او نجونو په نوم ونیول شي که نه په یو اروپایي هېواد کې. نو د دې په اړه زه هلته وم او دا یو یوازې نوم نه ده، دا پیغام لري چې د افغان ښځې نوم د اروپا د یو هېواد په رسمي او سیاسي حافظه کې ثبت شو. نو دا موږ ته ډېر مهم ده او نړۍ یو ځل بیا به نړۍ ته ویل کېږي چې افغان ښځې مبارزه کوي او هېڅکله به چوپ پاتې نه شي. د همدې لپاره دا موږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې اوس نور اروپایي هېوادونه هم دې ته به متوجه شي چې افغان ښځې باید د حمایت ته ضرورت لري. نور هېوادونه هم باید داسې اقدامونه وکړي د افغان د ښځو لپاره، ځکه چې دا مبارزه موږ څلور کالونه هم زیات کېږي چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، لیکن موږ هېڅ داسې عملي کار نه دی لیدلی. نو دا هم زموږ هیله ده، زموږ امید دا چې د دې خونې له لارې ټول هېواد متوجه شي چې افغان ښځې شته دی او حمایت ته ضرورت لري.
د هسپانیا صدر اعظم هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغه وویل چې دا خونه د هغو افغان میرمنو او نجونو د استاین لپاره جوړه شوې چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره مبارزه کوي. په دې غونډه کې د هسپانیا د صدر اعظم په شمول نورو چارواکو څه ډول څرګندونې وکړې او څه وویلې چې د دغې خونې په جوړېدو سره دوی څه غواړي، کوم هدف غواړي چې ترلاسه کړي؟
مننه. و د اسپانیا خارجه وزیر هم وو په دې غونډه کې او دا یو کانفرنس نړیوال کانفرنس دا چې د ټولو سفیران چې د اسپانیا سفیران چې په ټولو هېوادونو کې دي، نو هغوی ټول هم راغلی وو په دې غونډه کې، ځکه چې دوی هر کال دا کانفرنس جوړوي. نو دوی غوښتل چې ځکه چې هلته ټول سفیران یې، نو د افغانستان په هکله هم خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان سفیر نشته دی. نو خو میرمن کوفي هلته وو د افغانانو استازی کوو. وزیر صاحب هم دا ویل چې موږ د افغان ښځې ملاتړ کوو او هغوی ته د هغوی د غږ اوچت کولو لپاره موږ هر کار چې کوو، لکه چې موږ هر کال یو هغه لرو، یو کانفرنس لرو د هیر اف په نوم چې دلته په مادرید کې جوړیږي. دا درې کاله دي چې دا کانفرنس کېږي او افغان میرمنې د نور هېوادونو نه راځي دلته په مادرید کې او د افغانستان د مشکلات د شرزو ستونزو په اړه خبرې کوي. نو دا ډېر مونږ هیله من یو چې د دې خونې لارې مونږ وکولی شو چې هغه شزي چې مونږ ته زمونږ حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري مونږ وکولی شو چې هغه سره هم مرسته وکړو.
بله اغل امین مننه. بیا به هم په دې اړه بحث دوام ورکو. ستاسو نظر به بیا هم ولرو. د ښځو د حقونو فعال وګ مسایل تاسو هم خبرونه ته خیر اغلست. د اغل امین څرګندونه مو واوریده چې دغه ډول د خوځښتونو یا د غونډو جوړیدل یا دغه بنسټونو پرانستل کیدای شي په یو ډول له دې سره مرسته وکړي چې د افغان خزو هغه کړهونو ته د نړیوالو پام زیات کړي. تاسو سره موافق یاست؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او تاسو ګرانه ملمنه ته او ریدونکو ته. زه تقریبا څلور کال کیږي چې دا افغان خزو چې کوم حالات دی او مشکلات دا غزه ډیر ښه ګورم او پاګه په واره کې لیکم هم. څلور کال کیږي تقریبا چې افغان خزه د مشکلاتو سره مخامخ دي او په نړیوال سطح باندې په بیلابیلو کچا باندې دوی خپل غږ پورته کړی دی. اما د څه کوم پالیسی بدلون تر اوسه پورې مونږ نه دا لیدلی. البته دې ته زه کوم منفي نظر نه لرم. زما مقصد دا ده چې کله هم د څه نوښت چې کله راځي د څه یو خوځښ چې په منځ راځي دا غي اساسي هغه تشکیل باید دای چې مونږ سره څنګه کولای شو یو پالیسی بدلون راوړو. غږ مونږ پورته کوو. بلې هو د سلور کال کې مونږ غږ پورته کړه. افغان شوزه مشکلات مونږ نړیوال سطح باندې بیان هم کړه. اما دا په وطن کې دننه افغان خوځو ته څه تغیرات راوړی دا څه مثبت تغیرات یو خودل یو مثبت تغییر زګورما او هغه دا چې طالبان لکه نړیوال هغه سی نورمال شوی نه دا هغه مخنیوي شوی دا طالبان پر رسمیت نه دا پیژندل شوی او بل دا چې په نړیوال سطح باندې د افغان خځې غږ پورته شوی دا غوي مشکلات دوباره ویل شوی دا چې څلور کال نه مکتبونه بند او هر څه په پټ پټ روان دي لکه په پټ باندې بعض مکتبونه دا ښځې هلته درس وایي یا سوداګری د خځو شروع د هغه د پټ لارې یا کومکونه کیږي خدا به کله پورې داسې دوام لري. زه ډېر خوشحال یم چې هسپانیا داسې یو اقدام کړی ده. خو زه توجه خپل د ټول افغان شزه دې ته غواړم چې کله هم داسې نوښت یا خوځښت مخته راځي هغه باید ډېر ستراتیژیک او پالیسي بنسټ هم ولري. که پالیسي تغییر ورکولی شي که یو داسې یو اقدام باندې کار وکړي چې هغې کې ټول د افغان ښځې په اتفاق راټول شي او په یو ستراتیژیک ډول باندې یو اقدام واخلي چې هغه د نن په وطن کې څه تغیرات راوړي. ټولنه مهم زمونږ د تعلیم مشکل ده چې څلور کال یعنی مونږ په دې ونو شو توانې دی چې هغه مشکل د خپل حل کو. نو که فوکس یا توجه ډیر ستراتیژیک شي زمو په خیال دا به ډیر ګټوري. مننه.
بله خو اغلی سایل لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله څه باندې څلور کاله کېږي د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ هم همدغه فشارونه دي چې پر ښځو او نجونو باندې طالبانو راوستي دي. البته دا یو عمده خنډ بلل کېږي. لبلی خوا په افغانستان کې دیننه خزی هم یو مرجع ته ضرورت لري چې دوی غک واوریدل شي. په خپل افغان میرمنې که هغه له هیواد بهر دی غږ پورته کوي فکر نه کوي چې دا به ماثر وي تر یو حده پورې به دوی په افغانستان کې دیننه هیله مندې شي چې دوی نشي کولی په افغانستان کې دیننه غږ اوچت کړي. له هیواد بهر نورې افغان میرمنې شته ده چې دوی غږ اوچتوي.
زه تاسو سره موافق یم. ما څنګه چې مخکې هم وویل د دې هرگز مطلب دا نه ده چې دا کوم فائدہ نه لري یا خوځو ته به د دې هیڅ کوم ګټه نه رسي. دا چې مونږ غږ پورته کوو که تاسو پام سوئ کله چې هسپانیا دا نوښت شروع مو کوو وویل دې ته نوم ورکړ چې سمبولیک همغږي ده. افغان شوز سره. نو زه توجه دې خواته راوړل غواړم چې سمبولیک همغږي ډېر ښه خبره ده چې مونږ لکه د افغان شوز حالات بیانو، مشکلات وایو، اخره چې وطن کې دنه خپل غږ نسی پورته کوي، د باندې چې مونږ یا مونږ د نورې خزه دي هغوی غږ پورته کوي. خو کدا د پالیسی په شکل باندې مخکې لاړ شي، ستراتیژیک اقدامات ورته وسی، نو ډېر ښه به وي. په داسې یو شکل چې څومره چې افغان ښځې دي، تقریبا لندن کې ډېر افغانان دي، امریکا کې ډېر دي، اوس چې د اسپانیا کې یو ګروپ زمونږ ټول سوي دي، دوی ټول افغانستان دولت کې مخکې کار کړی، مانه ډېر ښه په سیستم باندې پوهېږي. که یوازې مطلب د دې نه چې مونږ صرف غږ پورته کړو او نتیجه د هغې سونو ځي، نو هغه بې فایده ده. سمبولیک مونږ د څلور کالو کې هر یو کس هم سمبولیک کارونه یې وکړو، خو مونږ کوم نتیجه ونه لیدله.
مننه آغلی امین. دغه د سمبولیک موضوع چې مطرح شوله، تر ډیره له هیواده بهر کې بنسټونه جوړیږي، غونډې جوړیږي، لاریونونه کیږي، بل کیږي، عملا تر اوسه پورې کوم د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې کوم تغییر نه دی راوستی، البته په افغانستان کې دننه هماغه فشارونه دوام لري. د طالبانو لخوا پر دوی باندې ورځ تر بلې نور هم پر دوی هغه محدودیتونه زیاتیږي. خو تاسو څومره هیله من یاست چې که د اروپایي ټولنې غړی هسپانیا داسې یو اقدام کوي، آیا دا به د دې فعالیت لمنه به نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او وبه کولی شي چې له سمبولیک بڼې په یو بل عملي بڼه باندې دغسې خوځښتونه بدل شي؟
مننه. زه یو شی ته اشاره کوم چې د افغانستان کوم ستونزې چې دی، هغه مونږ تر هغه وخت پورې چې مونږ افغانان په دې باندې کار ونه کړو، کنه بهرني هیوادونه لکه پخوا غوم دی راځي د څو کلونو لپاره بیا بیرته ځي، نو بیا مونږ پاتې کیږو هماغه مشکلاتو سره. زما هدف دا ده چې مونږ په افغانستان کې هغه کورنۍ ملاتړ ته چې ضرورت لرو، افغان میرمن یا افغان ښځې، هغه ملاتړ نه لري په افغانستان کې. نو د دې لپاره هر څه چې بهر له هېواد کېږي، بهر له افغانستانه، هغه سمبولیک ده، ځکه چې مونږ ملاتړ په افغانستان کې نه لرو. مونږ باید دا ملاتړ د افغانانو څخه د افغان دننه ولرو چې مونږ وکولی شو یو اقدام، یو عملي یو اقدام وکړو. نو دا زما لپاره دا که سمبولیک هم دي، نو دا ډېر مهم ده، ځکه چې نور هیوادونه توجه افغانستان ته کیږي، ځکه چې اوس په نړۍ کې دومره مشکلات او دومره خبرې دي چې څوک ته افغانستان هغه توجه نشته دی او نه غواړي چې د افغانستان په حق له څه کار وکړي، ځکه چې د هغوی انټرس هلته نه دي. هغوی اوس نړیوال ټولنه په افغانستان ته هېڅ دلچسپي نه لري. نو مونږ داسې اقداماتو چې کېږي، نو کولی شو چې بل بیا هم د نورو هیوادونو توجه جلب کړو.
اغلی امین، یو انتقاد چې کېږي هغه دا ده چې تاسو مخکې د فوزیه کوفي د افغانستان د پخواني د پارلمان یا د ړنګ شوي پارلمان د یوې مخکښې غړي یادونه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون کړی و. اکثرا فوزیه کوفي په دا ډول ډېرو غونډو کې راڅرګندېږي، خو ډېر انتقاد دا ده چې وایي دا همغه پخوانۍ څېرې دي چې په افغانستان کې دننه هم که دوی ډېر راڅرګندېدل، هغه هم ډېر تر ډېره سمبولیکه بڼه درلودله. یعنی عملا دوی د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کولو یا د ژوند د ښه کېدو لپاره دومره کار نه دی کړی. فکر نه کوئ چې بیا هم همدغه انتقاد موجود دی؟ آیا دغه څېرې چې هلته په بهر کې راڅرګندېږي د افغان ښځو استازیتوب کولی شي؟
انتقاد خو په هر صورت کېږي، خلک انتقاد کوي، خلک نه ګوري چې یو کس څه کارونه کوي. نو دا د خلکو انتقاد دي او حق لري چې نظر ورکړي. نو اوس فوزیه کوفي یو ښځه ده چې په جلسو کې ځي، کار کوي. دا ډېر ساده نه ده، څه چې مونږ ګورو چې یو کس دي یو هېواد ته، بل هېواد ته، هلته هغومره انرژي ته ضرورت لري، هغه منتلي هم ته باید آماده سي چې لاړ شي هر ځل د هغې مشکل په هکله خبرې وکړي. خلک هر څه وایي، او زما نظر دا ده چې هر څوک چې کفوزه کوي قبل قبل افغان شزي نو هغه چې جرأت کوي زی هم د خبرونو ته هم د جلسو ته زی مونږ باید د هغه ملاتړ وکړو ځکه چې مونږ هم د یو کس ضرورت لرو هر 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 میرمنه د هر هیواد چې د افغانستان د شزو نمائندگی پتو گزی التر نمائندگی کئی مونگ باید داگه ملاتر وکو دکھ چما اگر چانس لری طولا نری فوزی کوفی پیشنی نو مونگ باید داگه ملاتر وکو که مونگ منتظر پات شو چی یو بل کس پیدا کو یا ووی چی دا سکاری اگا وقت وکو چی وسی وکی نو فکر کوم چی دا غد ندی دا منطقی ندی مونگ داگه ملاتر وکو نو شجی هم چی دی مونگ باید یو اتحاد لرو مونگ یو بل سر متحد وسو هر اقدام چې کیږي هر کار چې د افغان د شرزو د حقونو په حق لکیږي نو زه هغه ته احترام لرم.
بله ډیر مننه میرمن سایل، تاسو ته پکې وای پیژندل شوی افغان میرمن چې په تیر جمهوری نظام کې د افغان ښځو په استازیتوب په ډیرو غونډو کې راڅرګندېدي، په مجلسونو کې، په بحثونو کې، ځینې اکثره نه اوس له هېواده بهر دي او له هېواده بهر هم په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي. فکر کوي چې همدوی ملاتړ باید چې د همدوی تر شا باید نورې ښځینه فعالانې هم ودرېږي، لکه څنګه چې امین وویل اوس به ممکن ګرانه وي چې اوس نور مخکښ ښځې پیدا شي او د هغوی تر شا دغه خوځښت دوام وکړي.
مننه، ډېر مهم پوښتنه ده. دا وګورئ، البته دا زما شخصي نظر ده، دې کې زه هیڅ کوم مشکل نه وینم چې کوم پخوانی افغان ښځې چې په دولت کې وو یا پارلمان کې کار کوي اوس فعال دي د افغان ښځو د لپاره غواړي کار وکړي یا د هغوی غږ جوړیږي. اما آیا دا زمونږ کوم خلک چې په وطن کې دي د هغوی فکري څه سره سمون لري او کنه؟ هغوی د هغوی په باره زمونږ افغان میرمنې چې په وطن کې دي یا کوم ډلې چې مونږ لرو هغوی څومره د هغوی ملاتړ کوي، څومره طرفداري کوي؟ مثال فوزیه جان کوفی که په اسپانیا کې ودریږي افغان ښځو د لپاره غږ پورته کوي، هغه زما د لپاره غږ پورته نه کوي، هغه هغه ښځو د لپاره غږ پورته کوي چې کوم افغانستان کې دي. خو هغه افغانستان کې دننه چې کوم ښځه ده، آیا هغه خپل ځان برابر دی ته ګوري؟ آیا هغه غواړي چې فوزیه کوفی د هغې څه اوسیږي، معاونه شي هلته؟ دا پوښتنه باید افغان ښځو نه وکړو، هغه افغان ښځې چې په وطن کې دي. البته دوم، که مونږ ګورو چې داسې بعض شخصیتونه، زه د چا دلته نوم نه اخلم، مونږ تاسو ټول پوهیږو چې هر یو کس هلته په دولت کې څه مشکلات د خپل درلودل، یا شخصي یا سیاسي. که مونږ ګورو چې هغه کوم کانټروورشل پرسنالټي ده، نو په کار دا ده یا میچورټي دی ته وایي چې هغه ځان شاته کې مخکې دې دپاره مقصد دی چې افغان ښځو دپاره مونږ څه کار وکړو او د پالیسي په بنسټ باندې کار وکړو او واقعا ستراتیژیک تغییرات یا بدلون راوړو. بیا داسې کسان مخکې کوي چې هغوی کانټروورشل نه، یا خلک په هغوی اعتراض ونه لري، یا هغوی که ودرېږي خبرې کوي، د هغوی خبرې، د هغوی کوم پوینټونه چې اوچتوي هغه په وطن کې دننه عناناتو سره، فکري لحاظ سره، کلتور سره او سوچ سره سمون ولري. که هغې سره سمون ونه لري، نو زمونږ داسې خوځښتونه صرف خوځښت پاتې کیږي او نور څه نه. زه فکر کوم دلته یو بل نقطه ډېر زیات مهم ده. زما خبرې هرگز د دې مطلب نه ده چې مونږ باید د افغان ښځو چې کوم بهر د وطن نه دي د هغوی ملاتړ وکړو. بلې وکړو، اما دا ملاتړ څومره مثبت تغییر راوړي کوم وطن کې چې زمونږ افغانان دي، ښځې دي، نجونې دي چې مکتب نه پاتې دي. فکر وکړئ، څلور کال یو جلې پس له پنځم یا شپږم صنف نه مکتب ته نشي تلای، نو د هغې غږ مونږ څرنګه باید جوړ سو؟ د هغې هغه فکري سطح ته باید څرنګه ځان ورسوو؟ دا ډېر مهم ده. په پالیسي باندې باید کار وشي. څلور کالو کې مونږ ونه شو توانېدی د دې چې په یو این کې د خپل افغان ښځو د طرفه یو نماینده ولرو. اوس هم زمونږ نمائندگی او سړی کینیا هلته زمونږ نمائندگی کوي. کوم ښځې چې دي صرف از سپیکر دي، خبرې کوي بس، په دې مونږه که توان نه لرو، نو د دې مطلب ده چې کوم ځای کې مونږه یا خو په غلطه روان یو یا شاید الته باید ډیر زیات توجه کو تر سوچ دا بدلون مونږ راوړو. مننه.
مننه خدیجه امین. تاسو سره چې موږ خبرې وکړې تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، څو دقیقې نور به هم لمو سره یاست، خو تاسو بیا هم له د غونډه چې جوړه شوې وه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې په دې اړه موږ راپور درلود. په افغانستان کې دننه د یو شمېر میرمنو نظرونه مو هم درلودل. د بلخ وی اوسیدونکې د نوریه نجفی زاده په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه ښه ده، یو ښه مثبت اقدام دی، خو دوی هیله لري چې که دا خونه وکولی شي پر طالبانو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هغه فشارونه چې راوستي دي هغه فشارونه کم کړي، یعنی طالبان وهڅوي چې نور ښځې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي او دغه راز خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع ده چې ډیره مهمه بلل کېږي، نه یوازې د ښځو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د راتلونکي نسلونو لپاره. خو په دغه څه ډول غونډو کې تر ډېره په کوم مسله باندې ډېر تمرکز کېږي د افغان ښځو د حقونو په برخه کې؟
زمونږ په ټول په هره غونډه کې تمرکز په دې ده چې افغان نجونې وکولی شي درس ووایي، طالبانو باندې باید فشارونه زیات شي چې هغوی دا محدودیتونه چې ښځو باندې راوړي دا ایسته کړي. خو ما وویل چې د افغانستان مشکل دا ده چې موږ دننه او موږ افغانان چې کدا مسله حل ونه کړو د بهر هیوادونه چې مداخله هم وکړي د څو کلونو لپاره دي. نو مهم دا ده لومړی چې موږ افغانان اتحاد ولرو، بیا موږ دننه ملاتړ د افغانانو ولرو چې موږ دا ملاتړ نه لرو. زه ګورم ځینې استریان دي چې راځي نارینه وایي چې افغانستان کې پخوا ډېر ازادي و د ښځو لپاره، نو اوس ښه دي. څومره مبارزه افغان نارینه د افغان ښځو لپاره کړې ده، هغه افغانان هم چې د افغانستان نه بهر ده څه کړی ده د افغان میرمنو لپاره. نو که موږ دا د نارینه له خوا د افغانستان په دننه ملاتړ ونه لرو دا هیڅ کار نشو کولای. موږ اوس چې دا داسې برنامه جوړو یا هر ځای ته چیزو خبرې کوو، دا موږ کوشش کوو، یعنی د خپل زموږ هغه برخه چې ده چې موږ باید کوشش وکړو چې بدلون راوړو په وضعیت کې. لیکن دا فکر نه کوم چې یعنی که دا خونه جوړ شو په اسپانیا کې دا باید عملي اقدام وکړي، لاړ شي طالبانو سره خبرې وکړي. اسپانیا یو هیواد ده، یو اروپایي هیواد ده چې موږ ته دا فرصت ورکوي چې موږ د خپل د ستونزو د خپلو مشکلاتو په هکله خبرې وکړو. نو د افغانستان مشکل د افغانستان دننه باید حل شي.
تاسو دغه د خپل د یووالي یادونه وکړه چې ټول سره په یو خل نه دي، او دغه اړیکه د افغانستان کې دیننه د غو خزینه فعالانو سره په څه ډول نیول کېدای شي؟ دا چې تاسو په بهر کې یاست، یعنې تاسو په شان باندې نورې خزینه فعالان دي او په دې برخه کې کار کوي؟
موږ ډېری ښځو چې د افغانستان دننه ده موږ هغوی سره په اړیکه یو خبرې کوو. خو بدبختانه چې د افغانستان مشکل دا ده چې هر څوک راځي وایي چې زه باید اوسم، یعنی موږ دا اتحاد تر اوسه پورې نه ده جوړولی چې ټول ښځې یو بل سره ملاتړ ولرو، یو د بل نه ملاتړ وکړو او هغوی یو بل سره اتحاد ولرو، هر اقدام چې هر کار چې کېږي یو ځای وکړو. بدبختانه یو څه چې اوس وایي یو کار کوي، بل راځي چې وایي ما لپاره د قبول نه ده، دا زما نماینده نه ده، زه دا نه غواړم، باید زه اوسم. نو دا فکر کوم چې هغه دي دا ښه نه دي. موږ باید قدردانی وکړو هر څه چې کېږي د افغان د میرمنو لپاره، او موږ ټول باید یو ځای سره هغه اتحاد ولرو.
بله خدیجه امین، له تاسو ډیر مننه. فکر کوم چې ډیر وخت به نور نه لري.
نه اوس جلسه لرم، زه باید لار شم. مننه تاسو.
مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل د ښځو د حقونو فعاله خدیجه امین. وګ مسایل تاسو له موږ سره یاست، په څو شیبو کې به دغه راز د یو بل افغان خزینه فعال او خبریال ارزو صادات هم د ټلیفون لاري وصل شي. زموږ همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ورسره ټینګه شي. خو بیا هم اغلی سایل، مخکې په خبرو کې هم دا موضوع یاد شو او لدې مخکې هم یو بحث چې مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي په خارونو کې د ښځو ژوند د لرو کلیو او بانډو په نسبت توپیر لري، او هغه ښځې چې په خارونو کې د کابل په شمول اوسیږي په تیرو شلو کلونو کې ډیر هغه تغییرات راوستل شوي وو، د افغانستان په لویه کچه هغه لرو کلیو او بانډو ته نه و رسېدلي. د حقونو موضوع نه ډیرې ښځې بې خبره دي په ورځني ژوند کې، نه پوهیږي چې د ښځو نړیواله ورځ کومه ورځ ده، اساسي بنسټونه یا اساسي حقونه کوم دي یا ځینې نور. څه فکر کوئ د دا چې په اکثر اندستي ژونو تر شا ښځې راڅرګندېږي، تر څه حده دوی د افغاني ټولنې له هغه منځه باخبرې دي او کولی شي چې دغه کړاوونه او ناخوالې چې عملاً په ټولنه کې موجود دي هغه رابرسیره کړي؟ کله چې د موضوع د حقونو موضوع مطرح کیږي، د حقونو له موضوع سره ډیر حساسیتونه راپارول کیږي، خو ځینې نور مسایل شته چې کیدای شي د ښځو په برخه کې هغه راڅرګند شي او هغه په ښکاره بیان شي.
دا ډیر یو اساسي پښتنه هم ده، او بدبختانه افغانستان کې زمونږ ډیر یو غټ او تور یا ډیر سخت حالات د پښو باندې، لکه اکثر افغانستان کې چې څومره دولتونه راغلي دي یا شدینه فعال کار کړی، دا وی زیاتر تمرکز په همدا خار یا سنټر اف د سټیز ته پاتې شوی. په کلیو کې کم حالات چې په خوځو کې باندې ده، هغه نه مونږ تاسو ټول به خبر یاستو. یو خو د افغان ښځې هغه عمومي مشکل ده چې تعلیم او صحت ده، او بل د هغه اسلامي یا شرعي حق. بیا دوم د هغه کورنۍ کې چې کوم مشکلات ورته مخ کیږي، دا چې ورور ور سره څنګه چلند کوي، برخورد کوي، پلار ور سره څنګه برخورد کوي، کله چې واده کیږي بیا د هغه هغه میړه ور سره څنګه چلند لري، دا بیخي او بل اړخ ده. لکه افغان ښځه یوازې مشکل دا نه ده چې تعلیم نه محروم پاتې ده یا روختون ته نسی تلای، کوم میرمن چې تکلیف لري، وړه ماشوم لري، لکه دوایی ورته نه رسیږي. همدا اوس مهال تقریبا د ماشومانو مړینې 50% زیات شوی ده، ولی چې هغه کلی او لری علاقو ته دوا نه رسیږي، هلته میرمن ډاکټرونه نسته چې لاړ شي کار وکړي، او دې سره سره دا غوی کور کې چې کوم تا او تریخواله سره مخامخ دی، غوی هغه ډیر عادي سوای نه خلکو ته، حتی هغه خزه ته دوم را دي چې اوس هغه تا او تریخوال مخکاری لسر تخکاری چې دا عادي ده، دا کیږي، دا لکه زما کور کې ډیر عادي خبره ده، ول چې خپل مور یې هغه سندې دلای بیا خپل سره کیږي ورستان دا سر نسل تر نسل دا شعر روانه ده. نو زما همیشه خبره دا ده چې کوم خزه په شمول زما خپل عزت چې ککلا ودریګم د خزه ته لپاره خبرې کوم، باید په بیک سټیج کې زما په ذهن کې دا اوسېږي چې زه چې دلته ودریګم خزه ته لپاره غږیږم، یوازې هغه خزه ته لپاره مونږ نه غږیږو چې کوم په خار کې ده یا کوم چې په خارونه کې ژوند کوي، یا صرف هغه خزه ته لپاره چې مکتب ته نه ځي. دا باید ټول هغه خزه مونږ په شمول کې واخلو کوم چې په کلی کې اوسي، کوم چې کورنۍ تاوتریخواله سره مخامخ دي. هغه خزه چې تعلیم نه دی کړی خو هغوی هم حق لري چې خپل حقونو حقوقو په اړه پوه سي، هغه به څرنګه پوهیږي؟ آیا یو څلوېښت کلان یا 50 کلان ښځه به مونږ دوباره مکتب ته راولو یا نه؟ داسې یو پلان به ورته سمو، یا داسې هغه ډور ټو ډور یا بی ټو بی سیستم ورته جوړو چې هغه خپل حق او حقوق نه به خبر شي. بیا د کې یو بل ریخه دا ده، بدبختی دا ده چې افغانستان کې کله هم چې د ښځو حقوقو په اړه مونږ خبرې کوو، زمونږ سړی بدبختانه دا فکر کوي چې مونږ خارجي سیستم آلته راوړو. یا فیمینزم یو ډیر مشهور خوځښت وو چې هغه ډیر منفي اثر په افغانستان باندې پاتې شوی ده، نو هغه باندې هم باید مونږه فوکس وکړو یا توجه وکړو. نو څومره چې د افغان شذې کا وطن نه بهر
کله هم دریږي په نړیوال سټیج باندې خبرې کوي. زما په فکر خپل هغه کالی اغوستلو نه واخله تر څرنګه هغه کوم الفاظ کاروي، څرنګه د هغې باډي لینګویج کوم نقاطو باندې هغه خبرې کوي، دا ټول هغه افغان ښځه چې دننه وطن کې ناسته د هغې ژوند باندې تاثیر ګذار بوي.
ډیره زیاته مننه وګ مسایل. بلې قدر منو اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه اوري. نن بحث مو پر دې څرخی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواده بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. دا ډول یوه خونه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې البته د افغان ښځو د خونې په نوم د تېرې پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته بیا به د ښځو د حقونو فعال او خبریال ارزو سادات ته ورکو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي کې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین سخه ده یو ناره ده چی دیگه لار سخه شده کم رنگ کهید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورس ده ما شام لوو تر اتو بجو پشوندی بنه لازدی را لیو.
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال او خبريال ارزو سادات هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. اغلی سادات خبرونه ته خراغ لست.
ډیر زیات مننه کوم مولان. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول خبرونه اوریدونکو ته
ډیره مننه. که بحث مو تر اوسه نه وي اوریدلی، موږ نن بحث کې پر دې وڅرخېدو چې له هېواده بهر که غونډې کېږي، خوځښتونه جوړېږي د افغان ښځو د حقونو په پار، تر څه حده پورې دا معاصر دي که دا خوځښتونه او دا غونډې د افغان ښځو باندې هغه فشارونه چې را وستل شوي د طالبانو له لوري له هغوی نړیوال خبروي، په عین حال کې تر څه حده کولی شي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو په ژوند کې عملا تغییر راوړي. تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان میرمنو د خونې په نوم یو نوی خونه البته پرانستل شوله، او په دې مناسبت یو غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و، یو لړ ویناوې وکړې، یو لړ څرګندونې وکړلې. تاسو دا ډول غونډو او دا ډول خوځښتونو ته څومره هیله من یاست چې هغه به وکولی شي چې د افغان ښځو هغه غلي غږونه بدرکه کړي؟
نوری صاحب محترم، مونږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په افغانستان کې ښځو ته خو دا حق نه ورکول کېږي چې دوی د لارینونه وکړي یا د خپل حق غوښتنه وکړي، ځکه دا حق خو د هغوی نه اخیستل شوی. او زه چې فکر کوم که له هېواده بهر زموږ فعالان یا خبریالان یا د ښځو د حقوقو فعالان خپل غږ وباسي یا غونډې ترسره کوي یا لاریونونه کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مثبت اغیزه ولري زموږ د ښځینه او په حقوقو. البته که ډېر نه وي، حداقل هغه لږ بدلون خو به رامنځته شي یا د هېواد دننه یا د هېواد بهر. مګر دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په حقونو خبره شي، زه فکر کوم چې هغوی خبر دي، هغوی ښه پوهېږي چې زموږ افغانې میرمنې په څومره سخت وضعیت کې دي په افغانستان کې، او هغه خبریالان چې له افغانستان وتلي په دویم هېوادونو کې دي په څومره سختو مشکلاتو کې دي، په څومره سختو ستونزو کې دي، او دوی نشي کولای چې مثلا کیسونه لري بل هېواد ته لاړ شي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي اوس هم په ستونزو کې بند پاتې دي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غږ وباسي خپل د ستونزو لپاره. نو زما په نظر چې دغه غونډې به ډېرې مثبتې اغېزې ولري د دې لپاره چې موږ میرمنی افغانی میرمنی وشی کولای تر یو حد خپل حقونه تر لاسه کی.
اغلی ساده تاسو چې ډیره موده دی خبري علي په توګه باندې هم کار کړی دی په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ په تیر بیا د رسنیو په برخه کې د خزینه کارکوونکو د خزینه خبریالانو ورځ تر بلې پر دوی د فعالیت کړی تنګ کیږي که څنګه؟
بالکل، دا خبر خو دا ده چې زه ژورنالیست پاتې شوی یم او هلته مې کار کړی په افغانستان کې، او ما خپل مینې سره بین خپل مسلک سره بین ښه مینه درلوده، او دا ټول مجبوریتونه دي چې موږ مجبوریږو چې هغه فشار چې د حکومت لخوا واردېږي یا هغه محدودیتونه چې موږ نشو کولای نور خپل کار ته ادامه ورکړو، یا هم د کار نه د انسان درس وړېږي. اوس هم زموږ ښځینه کارکوونکي یا خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي، هغوی په ډېرو سختو شرایطو کار کوي، په ډېرو سختو محدودیتونو کار کوي، او دا محدودیتونه یعنی د پخوا په پرتله اوس ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې زیاتېږي، حتی تر دې چې زه فکر کوم چې یوه ورځ به نور زموږ ښځینه خبریالانې حتی هغه په راډیو تلویزیون او په ټولنیزو رسنیو کې هم که دا رقم روان اوسي شاید دوی ونشي کولای کار وکړي. ما ډېر که چېرته د حکومت فکر تغییر وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي او پوه شي چې ښځه حق لري چې اوس هم پوهېږي، داسې نه ده چې نه پوهېږي، خو دا چې ولې د دوی حقونه نه ورکول کېږي زه نه پوهېږم. که دې فکر ته راشي چې مثلا زموږ ټولنه ډاکټرې ته، خبریالې ته، معلمې ته، او هرې برخې کې زموږ میرمن ته ضرورت دی، هغوی ته اجازه ورکړل شي، شاید دا حالت ښه شي. مګر موږ او تاسو ګورو چې ورځ تر بلې حالت بدتریږي. مثلا پخوا انسټیټیوټونه خلاص ول چې نجونو پکې درس ویل، د طب په برخه کې کولی شو تحصیل وکړي که څه هم نورې برخې تړلې وي. اوس موږ ګورو چې هغه د طب برخه یې وتړله، هغه انسټیټیوټونه یې وتړل، هغه کورسونه یې وتړل چې زموږ خویندې ورتللې هلته یې درس ویل، زموږ د ټولنې دپاره یې درس ویل. نو په ټوله کې یعنی محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې حتی د انسان زړه بیخي توریږي چې زه ولې دغلته یم، ولې په دې هېواد کې یم. حتی ما خپله داسې اورېدلي که نه چې ټول وایي چې ای کاش زه بیخي په افغانستان کې پیدا نه وای، زه په داسې ملک کې پیدا شوی یم چې همیشه پکې جنګ دی، همیشه د حکومتونو بدلون دی، او هر حکومت چې راځي هغه مظلوم ملت تر پښو لاندې اوسي، هغه کسان چې اصلا ګناه یې نه یم هغوی د پښو لاندې کېږي. اوس موږ د ښځینه څه ګناه ده چې مکتبونه تړل شوي، کورسونه تړل شوي؟ اوس ګورې زموږ ښځینه بازار ته ځي، سودا اخلي، بیرون وځي، په دې کوم محدودیت نشته. ولې په مکتب کې څه محدودیت و؟ په دې کار او په دې روزګار کې څه محدودیت دی؟ په دې وجه کې او دا بې ګناه نجونې چې فقط او فقط هیله یې دا وه چې کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، بل ځای ته نه، خپل ځان ته، خپل اولاد ته، خپل فامیل ته کار وکړي. مګر دا ټول له کاره ګوښه شول، له تعلیمه ګوښه شول، او هر ورځ یو بل نوی محدودیت ورسره دي چې دوی بېخي زړه توري کړي دي. او دا چې زه خپلم خبریالوم، او مثلا خول شرایط ادقل به وظیفې ته تلم، کار می کوو، خو آیسته آیسته د شرایط دومره سخته کړل چې بیزاره کړو، د خپل د وطن نه بیزاره کړی. او اوس هم داسې نه یو چې ولا موږ بل ځای کې یو آرام نه شو، نه، موږ خپل وطن غواړو، خو هغه وطن چې ادقل موږ ته حقونه راکړل شي. نو
بله، اخلي ساده مخکې مو د نورو ګډونوالو البته د دې بحث نظرونه درلودل. دوی وایي چې په نړیوالې ټولنې هغه څه چې لازمه ده پر طالبانو باندې فشارونه نه دي راوستي چې دوی د ښځو او نجونو په وړاندې له خپلو چلندونو څخه په شا شي. فکر کوي چې آیا په رښتیا هم دوی کافي هغه فشار نه دی راوستی؟ تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوالې ټولنې د څه هیله کیدای شي؟ دوی کوم وسایل لري چې پر طالبانو باندې د فشار لپاره له هغو کار واخلي؟ بله اغلی سادات،
اورم نو ما تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه ښه پوهېږي چې زموږ افغاني میرمنې له څه ستونزو او څه مشکلاتو سره مخ دي. داسې نه ده چې هغوی په هېڅ څه نه پوهېږي، په هر څه پوهېږي، ولې هغه فشار چې دوی باید وارد کړي زه نه پوهېږم چې په کومې لاره او په کومې طریقې باید وارد کړي. خو هغوی ته دا ډېره ښه معلومه ده چې دوی کولای شي له کومې لارې د طالبان سره مخته لاړ شي چې حداقل د ښځو حقونه ورکړي. مګر فقط په خبرو خو نه کېږي نور صاحب، فقط خبر دي چې د ښځو حقونه ورکړي، د ښځو حقونه ورکړي، ولې عمل کې هېڅ شی نشته، هېڅ شی کومکونه ورته کېږي، حمایت ور نه کېږي. البته مستقیم که نه کېږي، غیر مستقیم حمایت کېږي، هر یو حکومتداری کې چې څه لازم دی هغه ټول دوی ته رسیږي، نو دوی ولې د ښځو حقونه ورکړي؟ نو څه ضرورت لري؟ خو دا چې نړیواله ټولنه په دوی لږ فشار راوړي، نو شاید چې دوی مجبور شي ښځو ته حقونه ورکړي، له هغې خو په خبرو نه کېږي.
بلې مننه اغلی سایل. طالبان د نړیوالو د دغو غوښتنو یا د بشري حقونو د سازمانونو د غوښتنو په وړاندې وایي چې د شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، او له بل اړخه بیا هم په افغاني ټولنې باندې دوی ټینګار کوي چې د افغاني ټولنو دا دود او دستور دی، افغان ښځې چې په دغه شرایطو کې ژوند کوي دا شرایط فرق کوي د نورو ټولنو سره. خو که نور ټولنیز وګوري هغه اسلامي هیوادونه دي، په اسلامي هیوادونو کې هم د ښځو وضعیت بل ډول دی. افغانستان کاملا له نورو هیوادونو سره د ښځو د حقونو په برخه کې کاملا په یو بل لار باندې روان دی. دغه افغانستان فکر کوي یا د افغاني ټولنه ډیره ځانګړې ټولنه ده، له نورو سره ډیر توپیر لري چې طالبان پر دې باندې ډیر ټینګار کوي؟
زما په خیال دا د طالبانو د خوانه صرف یو بهانه ده. مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، قرآن هم ویلی، خپل فرایضونه سنت نه خبر یو. قرآن شریف کې اول ځل چې وحی نازل شو هغه اقرا، یعنی ووایا. نو انسان ته دا امر شوی چې ته خپله ووایا، زده کړه، پرې باندې فکر وکړه، او بیا هغې نه پس مخکې لاړ شه. سوال کول اسلام کې ښه ویل شوی، یعنی د دې تشویق شوی چې ته باید سوال وکړې چې کوم شی نه پوهېږي. دا چې طالبان راځي مونږ ته اسلام وایي، او افغان کلتور یا افغان فرهنګ یا د افغانانو هغه ژوند کولو طریقه او میرمنو سره چې کوم رویه یا سلرو مونږ د خپل افغان ټولنیز تر مخه هغه مونږ ته بیانوي، دا ډېر واضح ده چې دا بهرنۍ یو ستراتیژي ده چې دوی مخکې وړي. دا مونږ او تاسو ټول ته معلوم وو چې دوی کوم ځای نه دا خبرې راتلل او څرنګه دا مخکې لاړ. اوس طالبان څومره چې زه ګورم خپل په دې خبرو به پښیمانه وي کوم فشارونه چې په دوی راغی، صرف او دوی اونو شو کولی یا توان نه درلودل چې دا خپل خبره بیرته واخلي. نو اوس هغوی خپل په همدې خبرو کې خپله بند پاتې دي. دا نه د افغان ټولنه نمائندگی کوي د دوی خبرې، نه طالبان نمائندگی کوي او نه د پښتانه نمائندگی کوي. البته زمونږ بدبختی دا ده چې طالبان پښتو وایي، او دا طالبان چې کوم دریز د افغانانو شوز په واره او افغان ټولنه په واره لري، هغه زیاتر پښتانه ته زیات رسولې د پښتانه یو ډیر غلط یا منفي تصویر نړیوال سطح باندې مخته کړی دا. مونږ تاسو ته دا ډیر زیات مهمه ده چې مونږ باید په دې باندې وغږیږو. مننه
اغلی سایل. اغلی سادات، په نړۍ کې سیاسی او وضعیت په چټکۍ د بدلون په حالت کې ده. موږ تاسو په دې ورسته کې په یو شمېر هیوادونو کې ډېرو خوځښتونو شاهدان یو، د غرض د ځینو مداخلو شاهدان یو. داسې تر ډېره پورې انګېرل کېدله چې په افغانستان کې چې کله جمهوري نظام ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، نو ډېرو سره داسې فکر پیدا شو چې دا به ډېره سخت دی چې طالبان له خپلې لارې را وګرځوي او دوی وهڅوي چې دغه فشارونه کم کړي، او باید له داخل نه دغه حرکتونه یا خوځښتونه دوام وکړي. له بهر لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې بهرني هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر باندې ځینو هیوادو ته ځي یا مداخله کوي یا بل کوي، او بهرني فشارونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو په دې وروستیو کې موږ د څو بیلګو شاهدان یو چې په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو کله چې په ونزویلا کې د ونزویلا ولسمشر ونیو، له خپل هیواد ویست، په ایران کې اوس چې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې ګواښ کړی چې کچېرې په اعتراض کوونکو دوی هغه خشونت دوام ورکړي او نو ممکن چې دوی مستقیما مداخله وکړي. دغه سه ګواښونه فکر کوي چې دا به بل اخره د دې او هغه سلسله به افغانستان ته هم ورسیږي. دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې هغه سینه ده چې تصور کېده یا د اکثرو افغانانو په خوښه وي یا د نړیوال ټولنې په خوښه وي. زما غږ اورې
نوري صاحب، غږ ما اورم، غږ ما اورم.
یعنی فکر نه کوي چې دا به هم یو د دې پل مشي چې بل اخره نړیواله ټولنه کې پر اس کې امریکا وی یو عکس العمل ښکاره کوي؟
زه فکر نه کوم چې نوري صاحب افغانستان به د دې وضعیت سره مخامخ شي، ولیکن دا بیا هم سیاسي تحول.
یعنی فکر کوي چې افغانستان نو د نړیوالو لپاره لیدلې ده؟
زه فکر کوم چې فعلا نړیواله ټولنه ډیر پام وینځویلا او ایران خواته ده، او فعلا افغانستان یو لږ تر یو مودې پورې شاید ډیر پام ور نه ګرځي. ولې دا بیا هم سیاسي تحولات دي، سیاسي لوبې دي چې د رهبری څنګه استاد په لاس کې نه ده. ممکن پاینده وخت کې چې راپیښ شي، ولې زه فکر کوم چې اوس د نړیوالې ټولنې ټوله توجه د ایران او وینځویلا او ځینو نورو هیوادونو خواته ده.
بله، خو ولس غم باید وخوړل شي، د ولس غږ باید واوریدل شي، د ولس خبره باید واوریدل شي. افغان ښځه د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې اوس دغه فشارونه په دې ټولنې په نیمایي برخه باندې راوستل شوی دي، دا غږ باید بدرګه شي، د دوی هغه غوښتنې باید واوریدل شي، په ټولنې کې باید دوی ته د فعال حضور زمینه برابر شي، امکانات برابر شي. که دا نشي کېدی، فکر نه کوي چې بالاخره به یوه ورځ وضعیت بل ډول وي، د یو بل ډول وضعیت شاهدان اوسو؟ تحولات په چټکۍ سره په هیوادونو کې پر مخ ځي.
ستاسو خبره پر ځای ده. دا چې مثلا اوس په افغانستان کې ښځو ته د تظاهراتو یا د لاریون حق نه ورکول کېږي. یعنی هغوی صرف هم خپل غږ جګوي چې مثلا د ایران خلک اوس لاریونونه کوي، غږ جګوي، او اخوانه د امریکا ولسمشر ته وایي ستاسو حق نه لري چې دوی سرکوبه کوي یا 2000 وضعیت کوي. نو په افغانستان کې فعلا دغه مرحله نه ده شروع شوې چې څوک د لاریونو کې څوک د غږ پورته کړي. که دا مرحله کېدلی نو په د څلورو تقریبا 500 کالو کې باید د خلکو غږ جګ کړی وای، او باید اجازه ورکړل شوی وای. که نه چې دا تغییرات حتی باید په دې 500 کالو کې راتلی. نو زه فکر کوم چې اوس به هم وخت دی، اوس به هم شاید داسې یو تغییر به نظر را نه شي.
نه فکر نه کوي چې
بدیل نه لرو.
بله، فکر نه کوي چې طالبان او مشران به هم دغه وضعیت ته اوس زیر نه وي. آیا دوی به هم دغه احساس نه کوي؟ په سیمه کې موږ د ډیرو ثابتو رژیمونو شاهدانو چې هغه اوس ډیر کمزوري شوي دي، فکر نه کوي چې دوی به تر یو حده پورې د خپل دغه دریزه په شا نه شي دغه ګواښونو ته په پام سره؟
خو زه داسې فکر کوم چې تېر حکومتونه چې ول هغوی بیا یو بدیل درلودو، چې مثلا که دغه حکومت له منځه لاړ شي په ځای به یو بل حکومت راشي. مګر زه چې فکر کوم اوس طالبان شاید دې ته فکر وکړي چې که مثلا څوک دي چې اوس نه غواړي چې که موږ لاړ شو څوک به راشي، شاید دوی په دې فکر کې اوسي چې کوم بدیل حکومت نشته چې راشي، او د دې لپاره به دوی زړه ارام او ارامه وي. نو خو بیا هم زه دا وایم که د دې پر ځای چې بیا کوم بل حکومت راشي، بیا کوم بل بدلون راشي، ایکاش چې دوی خپل په ځان او خپل په رفتار کې بدلون راولي، او همدغه د افغانستان ټولنې کې ښځو ته د حقونه ورکړي، مکتبونه دې خلاص کړي، همدغه لکه نور اسلامي ممالکو چې کوم اسلام په نورو ممالکو کې دی، اسلامي ملکونو کې همدغه چې اسلام چې دوی ممالکي، نو د دې په ځای چې یو ګډوډي راشي د نورو هیوادونو په شان، که چېرته دوی خپل ځانونه اصلاح کړي او په خپل فکر کې تغییر راولي، زه وایم چې دا به هم ښه خبره وي.
ډیره مننه اغلی سایل. اغلی سادات، ډیر وخت نه لرو، ستاسو نظر غواړم واخلم چې دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، فکر نه کوي چې بالاخره به نړیواله ټولنه په یو ډول باندې عملا اقدام وکړي، له دې زیات یو څه وکړي، که څنګه تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
زما په نظر فیلان نړیوال خو حتی افغانستان خواته کوم توجه نه غواړي وکړي که د نړیوال ډېر توجه په مسیدل په اول قدم کې د طالبان په پاور کې نه راوستل او په دې څلور کالو کې یو داسې اقدام به نیول څومره چې افغان ښځې بهر د وطن نه دومره غږ خپل جګ کړی ده همیشه په آی سی سی ته او په نړیوال سطح باندې لکه په ثبوتونو سره ډېر اسنادونه مخکې سو په کوم سطح باندې چې افغان ښځو باندې ظلمونه وشو او کوم لاریون چې کېده په وطن کې هغې باندې چې کوم دوی ظلمونه یې وکړو هغه ټول هر څه ریکارډډ فارم کې پروت دی خو نړیوال سطح باندې هېڅ کوم اقدام ونه شو نیولی. اما دا بیرته راځي خپل طالبانو ته که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په قدرت کې اوسېږي دوی په فکر کا دوی دا فکر کوي چې دا وطن د دوی دا او دوی د وطن لپاره ښه فکر کوي نو باید دوی د ښځو غږ واوري. دا خبره دلته نه خلاصېږي چې وایي چې افغان کلتور او فرهنګ د سده چې ښځو تعلیم په خلاف ده. نه دا خبره باید دوی پریږدي دا ډېر سطحي خبرې دي او دوی باید جدي توګه باندې په دې باندې فکر وکړي نو علاوه څه بدلون راتلی شي.
ډېره مننه کور ودان د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین وک مسائل او ارزو سادات چې د زما حق د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ کور ودان.
مات لکه دوران خار د هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرو د نارو پشان خوت می یاد د وطن د غرو د نارو پشان باندې خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندې خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندې خومن سولی ونیان مینیو روح لکنا غواړي چې سید سوزګارو پشان روح لکنا غواړي چې سید سوزګارو پشان خوت می یاد د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یاد د وطن د غرو د لارو پشان او دلتا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا کاری گی دلتا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا کاری گی لکچوی د چا د دوا سرګو خمارو پشان لکه چوي د چا د دوا سرګو خمارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر پاندی نڑی کی وز بارو پشان پن خبر باندی نڑی گی وہ زبارو پشان خوت میں یادی دا وطن دا غرود نا